کانو قدر من اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم سړی مشه د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده د خبرونه باندې کوونکی وګ مجالوان
او نصیر کاکا
تاسو ټول ته هر کلی وایو او په سر کې هم تاسو باندې کو د مهمو خبرونو سټکی
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وای په بنو او شاوخوا سیمو کې د غورځنګ تر 200 پورې فعالین نیول سوي دي د غورځنګ یو مشر او د کمی اسمبلی غړی محسن داوړ و ډیوته ویل دي چې له وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې د بنو په نیونو هم خبرې کړې
او پاکستان نن د پیسو نړیوالې ادارې یا IMF سره خبرې پیل کړې دي اسلام آباد غواړي په هیواد کې روان اقتصادي جنجال ختمولو لپاره د IMF نه پور یا قرض واخلي
او دلته په امریکا کې د کانګرس لپاره د منځمهاله ټاکنو وروسته د کانګرس د استازو شورا ته د مخالفه ډیموکراتیک ګوند اکثریت ګټلی او په سینټ کې د صدر ټرمپ ګوند ریپبلیکنز خپل اکثریت پر ځای ساتلی دی
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې وار په وار تاسو ته وړاندې کوم څه ملګري اوسئ اول هم وړاندې کوو خبرونه رپورټ
قدر من اوریدونکو خبرونه ته یوار بیا هم شراغلسته په خبرونه کې ستاسو لپاره د دیوا ځانګړې اونیز خبرونه له واشنگټن تر خیبره هم لرو او هله منی چې تر پایه سره ملوسي او سه هم لومړی رپورت ولور د ستاسو پام راګرځو چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشران وایي چې په بنو او شاوخوا سیمو کې د پولیسو لخوا د غورځنګ تر 200 پورې ملاتړ نیول سوي دي او د غورځنګ یو مشر او د کمی اسمبلی غړی محسن داوړ وایي چې دغه سي ریاستي زورونو سره به د دوی مبارزه کمزور انسي د بنو پولیس منی چې د بنو په صدر تانه کې د پی ټی ایم د پلویانو په ضد مقدمه درج شوی ده او له هغې وروسته د دوی پر ضد د نیونې عملیات هم پیل سوي دي تفصیل ادنان بیټنای په دې رپورت کې راکوي
په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او د اهمي نشلو کونسلي صدر عبدالصمد خان پولیسو لخوا نیول شوی دی د پی ټی ایم مخکښ مشر حنیف وزیر ډیوه سره خبرو پر مهال وویل د عبدالصمد خان سره نور هم ډیر کسان پولیسو لخوا نیول شوی دي نوموړی وایي چې بېګا د شپې رسې په بنو کې د پی ټی ایم د غړو پر ضد پولیسو لخوا په کورونو چاپي وهل کېږي او هغه تور لګوي چې تر اوسه پورې د یو نیم سل پورې کسان نیول شوي هم دي هغه وویل په خپله د هغه په کور هم بېګا د شپې چاپه وهل شوې هغه په خپله په کور کې موجود نه و او پولیسو د د وزمن نیولې دي زیاته کړه د تر د غزمنه د لسم او بل د ولسم تلکی زده کون کې دي او دوی د پولیسو په هغه مقدمه کې هم نه و کوم چې د پی ټی ایم د بنو د مشرانو پر ضد جوړ کړی شوی ده هغه ویل حکمت او فرید د تر په زمونه پولیسو مقدمه درج کړي او نن زندان ته لیږل دي د حنیف وزیر په خبره نن دوی په عدالت کې د خوشی کېدو لپاره خواست جمع کړي چې عدالت منزور کړي خو زیاته کړه د پولیسو لخوا په دوی دوه نور اف ای آر هم درج کړي شوی دي او هغه ته به سبا بیا په عدالت کې خواستونه جمع کوي
چاپی شری شوی دی اول چاپ دی میش په خپل کې یو والا چې زه په کېر مونږ ونه به د مو دوا کزن وی چې په فرست ایئر کې و یک متولانه مې ده او یو هغه بل ورو و فرید الله دا غد و دی چې کړی وی ور سره فایر کې دی نه مینا هم چې کې مې فایر کټ شو یو او ابي ور سره وړي یې نه بس د پانی زادا بازار خیر مونږ چاپ والی و دې پی ټی آی سره تعلق ته چې هغه بہت سر نیاز خان په باندې چاپ والی و صمد خان باندې ګای استعمالي و او هغه ارست کړای دی او بهرحال یې تقریبا 150 کا سوم سورا د سه گرفتار شوې دي نشته یو اف آی آر شو شو هغه نش بي بي یو کړل او هغه لټه بیا نشته دوا اف آی آر په مونږ نه کا شوې دي ټوټل درې اف آی آر نشته وګړل شوې دي په حال یو شوې دي دا دوه مطلب یانه دي شوې چټی شور باندې
بل په لور د بنو پولیسو منی چې د بنو په صدر تانه کې د پی ټی ایم د کسانو پر ضد مقدمه درج کړې شوې او له هغه وروسته د دوی پر ضد د نیولو عملیات پیل کړې شوې دي د بنو د صدر تانه مشر اسې څور زاولا ډیو سره په خبرو کې وویل د کوم کسانو پر ضد چې مقدمه یا اف آی آر درج کړی شوی دی نو پولیس هغه یې نسی خونموړې د نیول شوی کسانو شمیره ونه شوله
مشر وایي چې گرفتار د نور کسان هم نیول شوی دی
او
گرفتاری په دا چاپی په کوم بنیاد والی کیږي باندې
په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په 28 اکتوبر یوه لویه اولسي غونډه کړې وه. له دغې جلسې درې ورځې وروسته د پی ټی ایم په 28 غړو باندې مقدمې درج کړې شوې وې. په پکښې ویل شوي وو چې دوی په جلسه کې د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد خبرې کړې دي. خو د پی ټی ایم یو مخکښ او د قومي پارلمان غړی محسن داوړ وایي چې دوی یوه پرامن مبارزه پیل کړې او احتجاجونو د لارې هغه حقونه غواړي کوم چې نور اولس ته ترلاسه دي. ډیوه سره په خبرو کې وویل هغه خلک چې پاکستان کې د آئین او قانون پر ضد خبرې کوي د هغوی سره روغې جوړې کېږي، او څوک چې پر امن ډول د حقونو دپاره احتجاجونه کوي د هغوی پر ضد مقدمې درج کولی شي. د پی ټی ایم د مشرانو او غړیو پر ضد له دې وړاندې په صوابۍ، کراچۍ او د بلوچستان په ځینې برخو کې مقدمې درج کړې شوې دي. په بنو سیمه کې د پولیسو لخوا په دغې تازه ګرفتارۍ په سوشل میډیا هم سخت غبرګون ویلی کېږي. عدنان بیټنی، ډیوا، بنو.
د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه تاسو زموږ یو ساته خبری خبرونه ته په ریډیو باندې غوږی. د دغې ترڅنګ په کور کې در سره د سټلایټ ډش سهولت وینو په ایژیا ساتري باندې دغه خبرونه په ټی وی باندې هم کتلی شي. موږ ملګري اوسې اوس هم د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکي د پی ټی ایم مشر د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ وایي چې دوی یوه پر امنه مبارزه پیل کړې ده، او د احتجاجونو د لارې هغه حقونه غواړي کوم چې نورو پاکستانیانو ته ترلاسه دي. محسن داوړ او علي وزیر نن د وزیر اعظم عمران خان سره لیده کاته هم کړي دي، او تفصیل یې په یو مرکه کې زموږ خبریال ارشد حسین تاسو ته وړاندې کوي.
بنیادی طور جی زموږ سیکسونم علاقائی صورتحال دی، هلته چې کوم د لا اینډ آرډر سیچویشن دی، او بیا د پرژون نه بعد چې کوم هلته د ملټري رول دی، هغې نه پس چې بیا څومره هلته ترقیاتي کارونه دي، په دې خبرو باندې تفصیلا نور چې څومره تشکیل دی صورتحال دی د لا اینډ آرډر په دې باندې تفصیلا بحث وشو. سره
تاسو ته به یاد وي په وروستو کې په بنو کې په سوابه کې د پی ټی ایم جلسې شوې وې، او د هغې په غړو باندې اف آی آر مقدمه درج کړې شوې وې. نو په دې اړه د وزیر اعظم سره څه خبرې شوې دي چې دا مقدمه ختمي؟
بالکل جی، مونږ خصوصا د بنو په دې واقعه خو سره خبر وشو، مونږ ته دا کریک داون شروع دی او په رامن تحریک ته مونږ نظر ته شدود کړی دی، نه مشر ته چاته بد رد ویلی دي، بس خپل ظلم جاړو خپل حقایق بیانو، او هغه وایي چې بس زه چې کوم دی خبر پښتونخوا چې کومه انتظامیه ده د هغې سره رابطه کوم، په هغې باندې به زه د هغې نه تپوس کوم. په دې دونه حقله خبر وشوه په دې باندې، ځکه چې هغه وایي چې خبر یم نه په دې واقعې نه، خو زه به تپوس کوم په دې خبره به زه تپوس کوم. نو بهرحال هغه په خپل طریقه لګیا یي تپوس بیا کوي یا نه کوي، خو مونږ هلته مخامخ هم وو، په کله کوټه کو د دې خبره غندنه هم کوو، خو دا نه چې زمونږ جذبې راغورځولی شي دغه شانتې فایرونو او دغه شانتې ګرفتاري، زمونږ مبارزه به جاري وي، خو د دې نه زیات قوت او د دې نه زیات شدت سره به جاري وي.
محسن صاحب، زما اخیره پوښتنه به دای چې یاره که تاسو ته یاد شي تیر کال چې پی ټی ایم کله درنه کړې وه په اسلام آباد کې، نو هغې سره هغه تیر حکومت ځینې لوزونه ځینې خبرې منلې وې په لیکلې بڼه کې، نو په هغې معاملاتو باندې مخکې وړلو باندې د وزیر اعظم عمران خان سره څه خبرې شوې دي چې یاره په فاټا کې د ماینونو مسله وه، د چک پوسټونو مسله وه، نو په دې خبرې شوې دي ملاقات کې؟
جی بالکل، هغه هم هغې سره مونږ تفصیلا په ټولو خبرو باندې بحث وشو. هغه کوم چې کوم زما په دایر اختیار کې دغه په زور په خپله وو چې کوم د فوج سره ریلیټډ دغه مذاقي سره هغې باندې بحث کوم. نو دا لوزنامې او دا مډرګرنې مونږ ته په وخت په وخت د فوج سره چې کوم ملاقاتونه شوي دي په هغې کې ملاو شوي دي، او چې کوم سیویلین مطلب ګورنمنټ دی که د نوشریف او که د اوس دی دې سره مونږ شوي دي، ډېر ګرنه راکړې ده دا مسئله به مونږ هلته او تر کوم حد پورې حل کوي دا په وخت ثابت دی چې آیا واقعي چې په دې مسلو حل کولو کې دي سیریس دي او که نه دي، ما اغسن دي خالي بس وخت را باندې وړه ول خبره مونږ پارام تر هغه وخته پرونه کې چې څو پر مونږ په ځمکه سره لیدلې نه یو حالات پر مکه بدل شوی نه، او مونږ د خپل ځکه مسلګ نه جاری سات.
ډیره مهرباني محسن داول صاحب د ډیوري ډیو سره د خبرو کولو درانه و باد اوسه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره وګیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
دا
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
د ویس اف امریکا جیبا د کډر مون اوریدونکو په فیسبوک باندې موږ پښوندې بڼه لیدلی هم سه facebook.com/voadiva اوس هم بل رپورټ چې د پاکستان د کورونیو چارو وزارت د اسلام آباد عالی محکمې ته په یو رپورټ کې ویلي دي چې د بشري حقونو فعال او د اویر ګرل په نوم باندې د یو تنظیم مشره ګلالی اسماعیل نوم یې د پوجي استخباراتي ادارې ISI په وړاندیز په هغه فهرست کې شامل کړی و چې لوري بهرنیو هیوادونو ته په سفرونو بندیز وي. ګلالی اسماعیل تیره میاشت له لندن څخه پاکستان ته د راتلو په مهال د اسلام آباد په هوایی ډګر فدرالي تحقیقاتي ادارې یا FIA نیولې وه او پوښتنې ګرځېنې هم ځینې کړې وې. تفصیل را بیا پیر په دې رپورت کې راکوي.
دغه درخواست اوریدنه د اسلام آباد های کورټ قاضي اثر مین الله د اوریدلو څخه انکار کړی و، خو تیر ورځ د اوریدنې په محل د وفاقي حکومت له اړخه ډیپټي اټورنی جنرل ویلي دي چې ISI په وینا د ګلالی اسماعیل نوم په ECL کې اچول سوی دی. د عدالت په غوښتنه په دې اړه د وفاقي حکومت له اړخه نن یو رپورت جمع کړی سوی دی چې پکې ویل سوی دی د ګلالی اسماعیل د غیر ریاستي عملیاتو لوجې د دوی نوم په ECL کې اچول سوی دی. په دې اړه د ډیوا ریډیو سر خصوصي خبرې کې ګلالی اسماعیل ویل دوی زیاته کړه چې دغه رپورټ کې تورونه پرې لګول سوي چې پښتون تحفظ غورځنګ ته فنډونه ورکړي او مرسته یې کړې ده. دوی زیاته کړه چې دغه رپورټ د څه ثبوتونو بغیر یوازې د تورونو په بنیاد دی، ولې چې تیره میاشت یعنې د اکتوبر په 15 نیټه ورکړې سوي ضمانت په محل ته عدالت لاړخه ویل سوي وو چې کوم تورونه چې پرې لګول سوي دي هغه څه ثبوت نسته. د ګلالی اسماعیل د درخواست اوریدنه به اوس د روانې میاشتې په 28 نیټه کیږي، خو د وفاقي حکومت له اړخه عدالت ته وړاندې کړل سوي په دغه رپورټ سختې نیوکې رابرسیره سوي دي. په پاکستان کې د رپورټرز وداؤټ بارډرز نومي تنظیم غړي او مشر جرنالیسټ اقبال خټک یو ټویټ کې لیکلي چې بشري حقونو دپاره ژغ رابرسیره کول هر کله یو غیر ریاستي ګام ګرځول سوی دی. دوی دا پښتنه هم رابرسیره کړې ده چې پاکستان دومره بې وسه ځان څل غني. مخالف ګوندونه د پښتون تحفظ غورځنګ د نیول سو غړو په اړه هم پر حکومت سختي نیوکه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر بشرا ګوهر د ټویټ د لاري په بنو کې د پښتون ځوانانو په غیر قانوني توګه نیولو غندنه کړې او دا هم ویلي چې ګټاګي حکومت په کار دی خپل د حکومت د پاره احتجاج کوونکي ویرول پریږدي. دوی دا حکومت لاړخه د روانې ماشتې په شروع کې د تحریک لبیک د احتجاج کوونکو سره په الفاظنامې هم سختي نیوکې کړې او وایي چې دا هغه ګډاګي حکومت دی چې مذهبي تندرو مخې ته تسلیمیږي او د شرم ډک الفاظنامې کوي.
دا د وایس اف امریکا دیبا یو ساده خبری خبرونه ده. قدر منابیدونکو کتونکو موسی ملګری اوسی یو شمیر نور مهم مرکه او رپورټونه چې دی هغه به په راتلونکي برخه کې تاسو ته وړاندې کوو. اوس هم په امریکا کې د منځنی مودې یا مید ټرم الیکشنز یا انتخابات چې دی هغه سر ته رسیدلې دي او د دغه سره سم دیموکراتیک ګوند د کانګرس په لاندینی ایوان یا هاوس کې اکثریت ترلاسه کړی دی، ولې د کانګرس په سینټ کې واکمن ریپبلیکن ګوند چې دی هغوی یو وار بیا اکثریت ترلاسه کړی دی. په دې حق لږ غږیږو پیر ولایت شاه صاحب سره، پیر زبیر شاه صاحب سره بخښنه غواړم چې د ویډیو لینک ته لارې مون سره د کانګرس د ودانۍ څخه ملګري شوې دي. ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. ستړي مشي
په خیر.
پیر صاحب مننه کوم چې موږ سره ملګری یې. په امریکا کې سیرونکي وایي چې د حکومت مخالفه ډیموکرات ګوند چې دی په اکثریت کې راتللو سره به صدر ترامپ ته په کانګرس کې خپل خوخي قانون سازي ګران شي. په دغه مهال چې صدر به اوس یو چیلنج سره مخ کیږي د سویلي ایشیا لپاره، مخصوصا کو د پاکستان افغانستان لپاره د دوی د پالیسیانو او ستراتیژي خبره وکړو، نو دا بس ډول شکل اخلي.
نو جی دا خو تاسو خبره وکړه د میټرم الیکشن شو، په دې کې چې کوم لندن هاوس چې ورته وایي په هغه کې ډیموکریټس زیات سیټونه وګټل، اته کال پس دوی بیا په اکثریت کې راغلل، او چې کوم صدر ترامپ پارټي دا هغه اکثریت وانخستو. خو دا یو نوی خبره نه دی، نه مخکې هم چې صدران دی هغه پارټ کومه پارټي نه وو هغه به داسې کول. خو ورسره ورسره چې ګورو نو سینټ کې اکثریت چې کوم دی هغه د صدر ترامپ د پارټي دی، د ریپبلیکن پارټي دی، نو اکثر چې کوم بارني ملکونو سره تعلق وي یا غوی سره معاهده وي یا اګریمنټونه وي، نو هغه سینټ پکې اهم رول وي، په هغه کې زیات رول وي. زه به وایم چې د هاوس نه نو اوسمره پورې د هغه خبره ده د افغانستان د جنگ د سولې شاه پر چې کومه پالیسي ده، نو موږ کتل چې هغه کې هغه پالیسی ډېر خلکو ستاینه کړې وه، او ماته دا ښکاري چې هغه ته په امریکای کې دلته یو لفظ استعمالیږي بای پارټیزن سپورټ، چې لکه دا دواړه پارټیانې هغه ته سپورټ حاصل دی. ولې چې کوم افغانستان جنگ دی هغه اوباما په ټایم کې مو امریکای تاریخ ټول نه اوږد جنگ دی، او دواړه وایي چې دا د ختم شي، او دواړه پارټیانې چې کوم دي هغه په دې هم متفق دي چې افغانستان ډېر مهمه دی، افغانستان نه راتګ نه دی پکار، راوتل نه دی پکار، بلکې هلته یې سره دال پکار دي، او پورې چې کله پورې افغانستان په خپل خپو نه ودرېږي او هلته نه تر هرګرې چې کوم خطر ده هغه ختم نه شي. نو اوسه پورې جی نو ما هم نه دی خیال چې هغه پالیسی باندې به دې الیکشن سره غټ اثر وي.
او د ټریډ ډیلز چې کوم امریکا غواړي چې د صدر ترامپ انتظامی یو شمیر تجارتي لوازنامې چې دی پرې کړې چې دی د دې په حق لا وزاده، اوس هم موږ ګورو چې په مطبوعاتو کې د دوی یو پریس کانفرنس روان دی، او دوی وایي چې کوم ټریډ ډیلز دی هغه به په ښه ډول پر مخ ځي، او دوی داسې هیله څرګنده کړې ده چې د دواړو ګوندونو ترمنځ به په دې باندې ښه کار کیږي.
اگزیکټلی ځنه خبره داسې دي، اسپیشلی چې کله پورې ټریډ ډیل تراشي، نو هغه مونږ ولیدل چې صدر ترامپ ویلي وو چې مونږ به نوي ډیلونه کوو، دوی مکسیکو سره نوي ډیل وکړو، کینیډا سره لګیا دي، خو اوس بیا دا خبره کړې ده چې کوم د امریکې د تجارت وزیر دی هغه کانګرس ته لیټر هم لیکلی وو چې مونږ جاپان، برطانیا او یورپین یونین سره نوي ډیلونه وکړو. نو او اوس صدر ترامپ هم پرون دا خبره کړې وه چې ما ته ډېر مبارکباد یې ملاو شوې، او زه اوس غواړم چې دا کارونه وشي د نور ملکونو سره ټریډ ډیلز. نو ټریډ ډیلز هم عمده کشه به وي، څنګه چې سویلي شاه پر پالیسي ده دې کې به هم کوشش پدا وی، او ماته دا ښکاری چې دواړه پارټیانې به په یو پیج باندې وی، دواړه پارټیانې به کوشش کوي چې هغه د امریکای مفادات ته وګوري، امریکای تجارت ته وګوري، دلته کوم بزنس دی، دلته کوم خلک دی، ورکرز دی چې کوم کار کوي، چې هغه ته ګټه پکې راوړي، نه کې چې صدر ترامپ به دا ویل چې بارني چې کوم ملکونه دی هغه موږ نه زیاته ګټه اخلي په دې ډیلونو کې. نو امکه خبره ده چې دا ټریډ ډیل هم سینټ کې چونکې صدر ترامپ غده، نو دا سینټ ده چې ډیموکراتس په پوره هر څه هغه کوي چې کوم دی خوخه وي، نه اوس ډیموکراتس دومره شول چې هغه به ترامپ سره یو او ترامپ باندې به یو انسټیټیوشنل چیک ساتل شي، هغه به یو خبره وي، صدر ترامپ هم دوی خبرو ته غوږ نسی، خو صدر ترامپ خپل هم دی هغه سره به اگزیکټیو اتورټی وي ورسره به چې کوم اغه سینټ کې ماته ستوي چې اغه التم ریپبلیکن میجورټی دا، نو صدر ترامپ هم کمزور نه دی، خدا دې چې اوس په دوی خبرو ته غوږ نسی، او دا ټریډ ډیلز هم چې کیږي نو اغه به د ډیموکرات هم پکې سنا سره اغه خبره به پکې شامل وي، اغه خو به پکې شامل وي، خو اندازه دا ده چې په غوي باندې به هم دواړه پارټیان په یو پیج وي او کوشش وکړي چې دا سه ټریډ ډیلز وکړي د ملکونو سره چې اغه امریکای په ګټه وي.
ډیر مننه کو پیر زبر شاه صاحب ساسونه.
ډیر مننه.
دا د وایس اف امریکا جوا د خبرونه اوریدونکو او اوس هم د افغانستان او د ایران په حواله سره یو تفصیل تاسو ته وړاندې کوو چې افغان چارواکو د امریکا د هغه پریکړې هرکلی کړی دی چې په ایران د اقتصادي بندیزونو په مهال به د چابهار بندر ته د افغانستان له امله د بندیزونو څخه استثناء ورکوي، ځکه چې دغه بندر د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې مرسته کوي. د صدر ډونالد ټرمپ حکومت د ایران چابهار بندر ته د استثناء ورکولو اعلان پروند یاده سه شنبه پرواز کړی دی. په دې اړه معلومات اخلو زموږ له همکار ښاغلی فواد لامی صاحب څخه چې دا وخت را سره په سټوډیو کې موجود دی. ستړي مسې لامی صاحب، او په خیر اخلي.
سلامات اوسې کاکر صاحب.
ډیر مننه. تر ټولو مخه که هم درته وایس چې دغه سیمې خپل جغرافیا او جغرافیایي سیاست او بیا هم دغه استثنا چې د چابهار بندر ته ورکړی ده، دا څومره مهمه ده او د افغانستان په تجارت کې به څومره رول ولري؟
کاکړ صاحب، اول باید دا په پام کې ونیول شي چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې هیڅ بحر یا سمندر ته لار نه لري، نو اوبو ته لار نه لري، او هغه تجارت چې افغانستان باید وکړي تر ډیره د اوبو د لارې باید وشي، ځکه ارزانه تمامیږي او ډیر مواد راوړ کیږي په بیړیو یا کښتیو کې. نو پخوا دا کار ډیر د پاکستان له لارې کېده، د کراچۍ د لارې افغان سوداګرو به خپل مواد او هر څه به چې راخیستل هغه به د نورو دونه د چین نو کده اروپا یورپ نو کده نور ملکونه وو، نو کراچی ته بیراوړل، بیا به د کراچی نه د تورخم په لار افغانستان ته یا د پټ په لار قندار ته انتقالول. خو دغه لار دومره وروسته سونزمنه شو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ به کله تاوتریخواله یا سیاسي کړکی شاغی، نو په دې لار به پاکستان ډیر خندونه ورته مخ کړ د افغانستان سوداګرو تاجرانو ته. نو ولسمشر غنی وغوښتل چې د افغانستان دغه ډیپندنسي یا دغه هغه تابعداري چې پاکستان ته په دغه اړخ کې پیدا شوی و هغه له منځه یوسي، نو د افغانستان هغه کړۍ ماته کې بل لار ورته پیدا کی متبادله لاره. نو دغه یو تر ټولو غټ او مؤثر او ډیر ښه لاره دا و چې د ایران چابهار یو بندر چې تازه د پراخیدو کار هم د هند په مرسته پیل شوی دی، هغه لارې غوره کړل، او د هند او ایران او افغانستان ترمنځ په دې هوکړه وشوه چې د هند سره خصوصا د افغانستان ځمکنۍ هغه د اوبو د لارې سوداګري چې ده هغه به د چابهار د لارې کېږي، او د نورو هیوادونو نه چې افغان تاجران خپل مالونه راوړي هغه به د چابهار د لارې راوړي، او بیا به د چابهار د بندر نه افغانستان ته د پټلۍ د ریل پټلۍ هم غځول کېږي، او په دې سره به افغانستان ډیره ګټه وکړي، هم د اقتصادي د لحاظه، هم د دې د لحاظه چارزان دی، او هم د دې د لحاظه چې بیا به عزتي کار پاکستان ته بند نه وي. نو اوس افغانستان ته دا ډیر د جیوپولیټیک د لحاظه د چابهار بندر چې د خلیج د فارس خلیج په غاړه پروت دی، او د کراچی د بندر نه ډیر کمه فاصله لري، یعنی او یا اتیا مایله فاصله لري، ناټیکل مایله. نو په دې سره یو ډیر ښه متبادل یا الټرنیټیو لاره ده. نو د دغه لارې په بندیدو سره که چیرې دا سنکشنونه یا دغه پابندۍ په ایران باندې چې لګېدلې دي دلته هم په پام کې نیول شوی وای، او افغانستان ته دا اجازه نوې ورکړل شوی چې چابهار د لارې نه خپل مالونه راوړي، نو افغانستان به بیا پاکستان ته احتیاج پاتې کېده، او امریکا نه غواړي چې په داسې یو موقعیت کې چې پاکستان د فشار لاندې راوستی دی د طالبانو له پلوه او د تندرو د ملاتړ د خاطره دلته بیا افغانستان محتاج شي پاکستان ته، د خاطر د دې اهمیت لوړ.
ډیر مننه. خو یو بل پښتنه هم چې له چابهار پرته د افغانستان او د ایران خپل ترمنځ یا دوه اړخیزه تجارت څه ډول دی؟
او یو شی چې دغه د امریکای سفیر په ټویټر کې هم ویلی دی چې افغانستان د چابهار د لارې دی هغه یعنی یو اکسمپ دی، استثناء د کولی شي افغانستان دغه پابندوی نه استثناء وګڼل شي. د دې ترڅنګ افغانستان کولی شي چې د ایران خپل د تیلو اخیستلو ته هم دوام ورکړي، یعنی که پابندي پیلګیدلی او بیا یې نشو کولی چې تیل واخلي. افغانستان د ایران سره ډیر پراخ تجارتي تعلقات لري، خپل تیل افغانستان په ډیره پیمانه یا د ترکمنستان را واردې یا د نور منځنۍ آسیا لکه قزاقستان او قرغیزستان د دې ځایونه او په ډیره زیاته کچه د ایران نه هم واردې دغه علاوه پر دې د تیلو باندې نور ډیر داسې مواد دي چې افغانستان له ایران نه اخلي. د افغانستان او د ایران ترمنځ تجارت کچه اوس 2.3 بلیون ډالر پورې رسیږي. یعنی ایران ډیر یو لوی تجارتي شریک دی د افغانستان کیدای شي چې لومړی تجارتي شریک وګڼل شي، ځکه اوس افغانستان په بازارو کې چې ته ګرځې هر څه چې ګوري په دوکانو کې په ارزه کې چې خرڅیږي نو د ایران برآمدات دي چې هلته ځي.
ډیره مننه فواد لامی صاحب او کور ودان د تفصیل شریکولو.
سلامت
مننه.
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو موږ سره ملګری اوسې یو سم پاکستان نن د پیسو نړیوالې ادارې یا آی ایم ایف سره خبرې پیل کړې دي او غواړي چې په هیواد کې روان اقتصادي جنجال ختمولو لپاره د آی ایم ایف نه پور یا قرض واخلي. په پاکستان کې اقتصادي چارو پوهان او سیړونکي وایي که پاکستان قرض واخلي نو دا به یوازې یو عارضي حلوی. و دی اخلا نور تفصیل لري الیاس خان په دې رپورت کې.
د پاکستان او د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف ترمنځ نن اسلام آباد کې رسمي خبرې اترې په داسې مهال پیل شوې دي چې د خزانه وزیر اسد عمر ویلي دي چې د پاکستان د پیسو ورکولو یا بیلنس آف پیمنټ کې توازن یا توله راتلو نه وروسته اوس هیواد ته د سر رقم مالیاتي بحران مخه نشته. خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته په خپله وینا کې د ویلي دي چې چین سره د پیسو ورکولو کې توازن لپاره ملکي برآمدات زیاتولو باندې خبرې اترې شوې دي چې له وجې زموږ ملکی مالیاتی بحران ختم شوه دی. خزانه د وزیر ویناوا چې مونږ ته 12 بلین ډالر پکار دي چې پکې 6 بلین ډالر سخ کال بل سعودي عرب نه ملاوي شي او بقایا پیسې به تمدا چې د چین نه ترلاسه شي او د هر ست اخیری شکل ورکولو د پاره د پاکستان د یو علاقه چې پلاوي د نومبر په 9 نیټه د چین سفر کوي. په دې موګه د خارجه وزیر ویناوا چې د وزیر اعظم عمران خان کامیاب سفر نه رسټو مونږ اوس د خطر نه راوتی وو. دیو ریډیو چې د اقتصاد پوه او سینیئر جرنالست مهتا بهتر نه او پختل چې د خزانه وزیر دا بیان سخای او آیا پاکستان به د دې جوګشي چې د آی ایم ایف نه قرض تر لاسه نکړي نو هغه وي.
پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ تو کرائسس بقول حکومت کے ختم ہو چکا ہے، جس سے میں ذاتی طور پہ مکمل اتفاق نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تو پھر جو یہ کرائسس ہے یہ شارٹ ٹرم میں تو حکومت نے ایک بریدنگ سپیس ان کو مل گیا ہے، لیکن میڈیم ٹرم میں یہ پرابلم دوبارہ سے ایمرج ہو جائے گی.
سمدستی تو گو پاکستان تا سمرستے ملاو شوی خود دے سرا اتفاق نہ کہوں ولی چی دے مرستو سرا دلگی مودے پارا دسا اخستو مکہ ہو مونگا تا ملاو شوا خصمو دا رستو دا مالیاتی مسائل بیا بروڑان دیشی کچری پاکستان دا آئی ایم ایف نا بیل آؤٹ پروگرام وانخلی. دے سوال پا جواب کی کچری دا آئی ایم ایف لخوا سخت شرطون مخیطراشی نو آئے پاکستان دا پروگرام دا نا اغسطو فیصلہ ہم کولیشی دا مہتاب ایدر بیناوا.
اور یہ جو اوور کانفیڈنس ہے فائنانس منسٹر کا، یہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ٹاکس ہیں ان کے اندر ایک جو ہے وہ ڈیڈ لاک کریٹ ہو جائے.
دا خزانے وزیر دا حد نزیاتا خود اعتمادی لوجی دا خبری دا زنخ کار کی دے ہم شی خدا سے چریشی وی ندی چیو ہیواد پخپل د پروگرام اخستو د پر خواص وکړي او بیا د دین رستو شي. د سعودي عرب او چین ممکنه مالی مرستو نه پس مالیاتی مسائل یو کال رستو بیا هم راتلی شي او ضرورت د دې خبره ده چې پاکستان په خو شرطونو د پروگرام تر لاسه کړي او خپل مالیاتی ستونزې حل کړي. د اوی چې د آی ایم ایف پروگرام سره په نړیواله کچه او نړیوالو مالیاتی ادارو کې د داسې هیواد ساخ شي او ورته لین دین کې اسانتیا راشي. پاکستان تر دې دمه د یو درجن نه زیات د آی ایم ایف پروگرامونه تر لاسه کړی دي او آخري د شپږ شهر سلور بلین ډالرو پیل اوټ پیکیج په کال 2014 کې سر ته رسولې وو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري، خو وخت ساوې دی د ډیوا د ځانګړي ونیزې خبرونه له واشنگټن تر خیبره او د نن ورځې په واشنگټن څخه تر خیبره خبرونه کې چې به ساوې دی هغه دا دی چې په خوانی قبایلی سیمه چې خیبر پښتونخوا کې اورګډی کړل شوی، نو لا تر اوسه هم په هغه سیمو کې څه په عملی توګه قانون نسته، که څه هم د هغه سیمو د عملداري لپاره حکومت یو موقتی قانون راوړی، خو ځینې برخې د پېښور عالی محکمې چې دی هغه ماتل کړی دی. همدا ټول تفصیل په دې خبرونه کې چې کوربه رحمان بنری دی.
دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بنرایم. په مئی 2013 کې د خیبر پختونخوا سره زمکړې شوې فاټه کې دا وخت د پاکستان په عملی توګه یو قانون هم نشته دی. د غسیمه د پختونخوا سره یو ځای کولو په وخت حکومت د فرنګي د وخت تور قانون اف سی آر ختمولو او د قانوني موقتی قانون انټرم گورنمنت ریګولیشن په ځای کول اعلان کړی و، خو دا قانون تیرونی د پېښور ستر عدالت معطل کړی دی. یعنی قانون د معطلۍ سره د سیمې اولس فکر کوي چې د نور هیواد پرنګ قانون به سیمې ته کله وغځول شي. اولس دا فکر کوي چې په کال 2019 کې د صوبایي انتخاباتو د حکومت لوز به پوره شي کنه، او داسې نورې خبرې. په خبرونه کې به د حکومتي وزیر نورالحق قادری او په سینټ کې د سیفران د چارو د کمیټې مشر سینیټر تاج محمد افریدی سره بحث کوو، خو اوس سره ملګری کېږي وتلې قانوندان اجاز ممن. اجازه ومن سب سړی مشه
دی باندې تاسو سړی مشه.
ما په خپل شروع خبرو کې دا ویل چې په فاټه کې کم چې په خوانه فاټه ده د خیبر پختونخوا نوی برخه جوړه شوې ده، هیڅ قسمه قانون نشته ده. گویا دا خبره تاسو صحیح منه؟
بالکل بنوري صاحب، وسو په قبایلو کې یو قسمه قانون نشته، نه عدالت ال تکار کوي. ځکه چې کله په مئی 2013 کې نوی قانون راغی آی جی آر چې ورته وایي، نو د هغې د وجه نه ستر عدالت فاټا ټریبونل ختم کړی شو، او په تیره هفته کې چې بیا های کورټ کومه فیصله راغله، نو په هغه فیصله کې های کورټ هغه آی جی آر ختم کړو چې د آرټیکل 228 د ختمېدو نه پس آی جی آر قانون چې کوم دی دا نه دی پکار. اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ واس اسسټنٹ کمشنر دی، نو اسسټنٹ کمشنر چرته هم جج نشي جوړېدلی، او د جج د جوډیشل اختیارات هغه نشي استعمالولی. نو های کورټ چې کومه فیصله راوسته راغله، نو په هغه کې لاندې عدالت چې کوم ته په موږ د ډیپټی د اسسټنٹ پولیټیکل عدالت دی او د کمشنر عدالت چې هغه کې به اپیل کېده، نو هغه دوه عدالتونه هم ختم شو. نو مطلب ته خبرې دا شو چې نن په فاټا کې یو عدالت هم کار نه کوي، فنکشنل نه دی، لکه سوده کیږي، بلکې درې واړه عدالتونه بالکل همداسې پراته دي. او فاټا نن هغه پوزیشن ته تللی ده چې کومه وشلې اته شله کال مخکې وا چې هیڅ قانون او څه عدل او انصاف نشته.
اجاز محمد صاحب، د دې مطلب دا دی چې هلته هیڅ قسمه قانون نشته، سداسي ویل او موږ هم په شروع کې ویل، خو چې کله آی جی آر انټرم گورنمنٹ ریگولیشن 2018 ختم شو، مطلب دا دی د پاکستان قانون التا اٹومیٹیکلی یا پخپل وغځیدو، دا مطلب نه دی؟
بالکل جی، زکه خو د های کورټ فیصله کې هم دا خبره ده، های کورټ جج صاحب دا خبره کړی ده چې د 228 ختم د ترمیم نه پس حال تا د آی جی آر غونته کې قانون هیڅ ضرورت نه پاتې. دیک دا چې په صوبه کې کوم قانون دی، نو همدغه قانون دی الته چلیږي، او فاټا په قانوني آئینی توګه د پښتونخوا حصہ ده. ځکه دا فیصله رااله او یو میاشت ټایم ورکړی دی چې په یو میاشت کې تاسو دا سیستم تر سره برابر.
مطلب د دې قانون د عملي کولو اعلان به حکومت کوي یا به عدالت کوي، نو هله به عمل کیږي؟ یعنی په ظاهره دا قانون اصولا غزیدل پکار دی، خو عملی شوی نه دی، فنکشنل نه دی، نو دا اعلان به څوک کوي؟
بالکل جی، دا قانون فنکشنل نه دی، او موږ حکومت ته هیله نشو لرلی. حکومت چې کومه کارکردګي ده، نو هغه موږ ګورو. موږ بل ورځ هم دا خبره کړې وه چې د حکومت په چوکو په ټاسک فورس کې په کمیټو کې هغه خلک راغلي دي چې هغه د اف سی آر حمایت کوونکي دي، هغه خلک راغلي دي چې هغه فاټا په پښتونخوا کې زم کول نه غواړي. نو زما په خیال چې نن وزیر اعظم ملاقاتونه شروع کړي دي او هغوی به اوس نوې فیصلې کوي، خو موږ زیاته توقع د های کورټ د سپریم کورټ لرو، او انشاءالله چې های کورټ سپریم کورټ به دا عدل او انصاف هلته راولي،
قانون نشته دی او اصولا پکار دا چې د خیبر پختونخوا حکومت قانون الته عملی شوی به کم چل ته دی خو دا عملی شوی نه دا بسوک کوي دا اعلان بسوک کوي
ګورې جی دا خو مطلب دا دی چې یو قانون نشته نو عملیات په الته څنګه شروع شي کم یو سیس به الته عملی شي آی جی آر الته ختم شو ایف سی آر الته ختم شوی دی د 200 وصل وي ختم د آئین د لاندې عملیات الته مونږ کوو هغه ټیک ټاک هم دا قانون دی چې کم په پښتونخوا کې کم ریګولر عام قانون دی د دې نه علاوه الته د بل قانون د عدالت ته چلیدو سوال نه پیدا کیږي ځکه چې اوس مونږ د پاکستان تاریخ خبره کوو چې د پاکستان آئین د پاکستان د پاره څه وي نو هغه خبره به وشو د زړې پښتونخوا د نوي پښتونخوا د پاره هم استعمالیږي ځکه چې هغه آرټیکل خو ختم شو
کچری دا قانون نه عملی کیږي او د اعلان نه کیږي باقاعده متحرکیږي نه فنکشنل کیږي نه بیا د غسیمه هغه خلک لک تاسو پرنګا سوک چې غواړي چې فاټه کې د پاکستان پرنګا قوانين وي دا غو بیا لار سره لای حمل سره
جی بالکل زکه هو های کورټ یو میاش ټایم ورکړي چې په یو میاش کې تاسو دا عملیات پوره کړي عدالت جوړ کړي سیستم حل تور کړي ګور جوړ دا حکومت په یو میاش کې سری رزلټ او صفه تل کړي
ډیر مهرباني محترم اجازه محمد صاحب څنګه تاسو خبر کړو ډیر مهرباني دا محترم اجازه محمد صاحب اوس ګورو چې د پاکستان په سنټ کې د سفران د کمیټې مشر تاج افریدی سوي په سنټ کې د قبایلی او سرحدونو د چارو د سفران د کمیټې مشر سنټر تاج محمد افریدی دغه مشر دی خو هغلی افریدی په تیرو وختونو کې د فاټا د صوبې سره د یو ځای کولو تل مخالفت کړی دی آیا دا پردې سیب وسوم په پخوانی فاټا کې د هیواد قانون د پځای کولو مخالفت کوي هم دا تاسو په دغه نه لګ شو مخکې کړو
دا حقیقت زما په دې فاټا مرجر خلاف هم دا هیڅ شک نشته په دې کې چې اوس کم فیصله وشي نو هغه سره مونږ ته ټول فاټا به منی او لکه څنګه چې یو ام بایسي ته عام نه د سېنېټر زړه دې بدات خو زما په زمير باندې کیسه کنا نو زه به چې زما په اوس کې کېده او ما کده نو ما به مرکز خلاف اوازونه اوچت کړو او چته به یې کنه خو اوس موجوده حالاتو کې چې کم قوانین کم سټرکچر را روان دي نو موږ نه زه په بدوا کو چې خدای پاک دا سټرکچر دې موږ د فاټا لپاره دې بهتره سبب وکړي
د تاج محمد افریدی نو د دې پروګرامونو نمخ کې دا تاسو هم کړه و چې دوی چې د کلن په حکومت کې راغلي دي نو آیا وزیر اعظم یا بل چاته وریاد کړی دي چې په پخوانی فاټا کې به قانون تر کله پورې عملی شي
زما په موجوده حکومتونو باندې چې کوم وګدان مخکې مو موجوده دي زما خو امید ته سلو ډاون دی زما خو بالکل دا وخت بغواړي او زه دا مونږ خپل کوشش کوو چې دا مونږ څنګه تیزول شو دا خلک د امتحان څنګه وخکې شو او د خلکو لپاره تمره زر ریلیف ته لپاره څه کردار ادا کوو او پاتې شو خبره دا حقیقت دی د موجوده یا تشوی دور کې کوم خلکو کې کوم پوزیشن دی نومره تیزیب کې نه نوی نه پکې به دې بیمه د زمونږ پارلیمنتری نه بالکل څنګه دی ښه دی دا بالکل صرف حکومتي وکداران دا کار سفران کمیټې د مرجن کې بالکل هغه خطرم دی هغه لګې دي د سکوتونه چې سفران کمیټې ختمه ای چې کله چې سفران هغه فاټا انځما موشي کنه فول فلیک ناغه نه بعد وګه ختمه ای بیا اوس به ان شاء الله تعالی دا خپل خلق مو مونږ به مو او زنه چې دوه کوم عوامین نمائندگان یو او دا هغه به مو چې دی کې خیر دا عوام به مو سمادت کوي موږ به شمه کې بوزو چهره طریقې ان شاء الله درته درځه
او د سفران د کمیټې نه علاوه یو بل محترم چې د نورالحق قادر صاحب دی د ضلع خیبر نه د حکومتي ګوند د قومي سملې غړی دی د مذهبي چارو وزیر دی او د وزیر اعظم عمران خان د فټ لپاره د ځانګړي هدف یعنی ټاسک فورس غړی هم دی د هغه قادری پاکلا هم ګمان کوي چې هغه په سیمه کې د پولیسو د نظام خلاف دی هغه قادری نو اول دا تاسو کړو چې حکومت دا وخت د پخوانی فټا پاکلا څه کوي
پاکستان قوانين د سپریم کورټ های کورټ ټول اکستنشن د فاټا اور غزول شي او عملی شکل کې شاید ولی کې بلګ وخت لګي زبا یو داسې ټایم فریم ورکولو کې د مشکلې وی چې زموږ په هفته او یا میاشت او یا کال او ان شاء الله تعالی زر تر زر به کیږي په دې خلکو فارښتاره چې دا هر څه پښپا وشي او پښپا هم کې دونکو نه دي بعضی خلک دا غواړي چې په دې کې یو سل کاله نور دي چې یو سل کاله نور هم پکې تېرېدونکي نه وي. زر تر زره ټول چې کوم قانوني حیثیت پکې او د رکاوټونه دي پکې دا به لرې کولی شي. د ملک قوانین هم اکسټینډ کولی شي پاکا طرف ته، او ان شاء الله تعالی چې کوم نږدې مستقبل دی په دې کې به پاتا صوبائی اسمبلی انتخابات هم کیږي، او سره به بلدیاتی الیکشن چې ټول ملک څنګه کیږي او پاتا کې به هم کیږي.
او د هغلي نمو دا تپوس هم وکړو چې د قامی وسیلو په ویش ان اف سی کې د فاټا د برخې ورکولو لوز تر اوسه پورې ولې پر نه شو.
فاټا ان اف سی واره ټول مرکز خپل حیثیت ورکولو ته تیار دی. خیبر پختونخوا کې د هم پاکستان تحریک انصاف حکومت ته دا هم تیار ده، پنجاب هم تیار ده، او د بلوچستان تیارول هم ماخل دی ته مشکل بنی وي ځکه چې هلته هم تحریک انصاف او اتحادی حکومت صدار دی. سندھ باندې به دا خبره منل وي، او هغه ټاسک او هغه یو هدف انسان په طور وزیراعظم فینانس منیسٹر ته سلامر ته ورکړی دی، او ویلي چې دا خبره زر تر زره یو طرف شي او فیصله وشي. کوم چې شپاره سره تر روپې کوم د کورټ او د عدلیه او د جوډیشل سیستم او پورا انفراسټرکچر جوړول او د مختلف پروینشل ډپارټمنټ دا وی آفیس او ډېر ډېر یو پورا دغه دا پروسیس دی. هغې لپاره چې کومې پیسې پکار دي هغه هم شاید چې همدغه پیسو نه دی دی او ورکوي. ان شاء الله تعالی هغه فنډ باندې سپیشل حکومت کمیټډ دی او خپلې ټولې وعدې به پوره کوي. خاص کر د عمران خان چې کوم فوکس دی هغه ټول پټوله په فاټا باندې دی.
او څنګه چې موږ په شروع کې ویلي وو هغه قادری د وزیر اعظم د ټاسک فورس غړی دی، خو په ټاسک فورس شک کیږي دا عمل هم د دې فورس په وجه ځنډیږي.
عمران خان دا ټاسک فورس جوړ کړی دی د ډیلې کول لپاره نه، دا هغه ټوله توجه او فوکس په فاټا باندې دی. ټاسک فورس چې کوم د صوبې د مرج ډے ټو ډے ایشوز دي، ډېر معاملات دي، ټیکنیکل خبرې دي، په هغه ټیکنیکل ایشوز او خبرو کې ټاسک فورس کار دا دی چې هغه په یو خوش صوبې سره او تمام چې څومره پکې سټیک هولډر دي چا په فاټا کې لاس او کار دی هغوی ټولو نه رائے واغستې شي، صلاح واغستې شي، مشوره واغستې شي، او د هغوی په معاونت او مشوره سره هغه تکلیف یا ستونزه یا رکاوټ چې کوم په مرج یا په ریفارمز کې دی هغه لرې کړلی شي. د ټاسک فورس مطلب هرگز هرگز رکاوټونه جوړول نه دي، بلکې فسیلیټیټ کول دي د مرج دا عمل او د ریفارمز عمل.
پاکستانی ټولنیز رسنیو نن سبا د پاکستان د مشهور مذهبي او سیاسي مشر مولانا اسیم الحق د وجلو، د آسیا بیبي د خوشی کېدلو، او د منتخب وزیر اعظم عمران خان چین ته د سفر خبرونه ګرم دي. خو محمد عالمگیر به مو خبره وي چې د بیجنګ او اسلام آباد ترمنځ په نوو تعلقاتو په پاکستان کې سول شوي دي. عالمگیر صاحب،
بونی صاحب، په سوشل میډیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چین ته د دورې په حق لا تود غبرګون مخې ته راغلی دی. په ټویټر د پاکستانی مشر چین کې د یوې وینا په محل لکه پاکستان کامی میډیا لخوا د چین پلازمینې بیجنګ نوم غلط لیکلو پر سر دا وخت بحث ډیر ګرم دی. خو د دورې اصل مقصد په اړه لیکونکو کې ډومبه به ذکر کوو د ډان ورځپاڼې د یو ټویټ کوم کې چې لیکلی شوی د پاکستان او چین ګډ بیان کې د تعلقاتو په یو شمیر اړخونو د نور پیاوړ کولو ذکر خو شوی، خو پاکستان سمدستي امداد ذکر پکې نشته. په سوشل میډیا د پاکستان او چین د فیصله باندې هم ډېر پوښتنه راپورته شوی چې پکې د دوانو هوادونو په دې باندې رضا خودلې دا چې یو بل سره با کاروبار د ډالر په ځای چینی یون او پاکستانی روپے کې کوي. خبریال مجیب الرحمن شامی په خپل ټویټر باندې لیکي وزیر اعظم عمران خان رومبه په سعودي او اوس چین کې چې څنګه د خپل کور دننه حالات بیان کړل، د بډو رشوتونو نه سر وټکاو او خپل خالی جیب ته اشاره ورکړي، د دې ټولو چارو نه د خیرماره په شان تیز بوئی راځي چې حواس مو لا اوس هم پرځې نه دي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی چین ته دورې په اړه یو ټویټ په جواب کې د ټویټر یو صارفه نیلم ګل لیکي، چینیان نه زمونږ یعنی د پاکستان ورونه دي، نه مو دوستان دي او هر کار د خپل مفاداتو په خاطر کوي. نیلم ګل د پاکستان حکومت ته مخاطب کولو سره وړاندې لیکي، خپل اولس په اعتماد کې واخلی او دوی لا د دوکې ورکولو پر ځای دوی ته رښتیا ووایي. دا د نن ورځې د سوشل میډیا لپاره مهم بلاګونه.
ډیر مهرباني عالمگیر صاحب. ګران لیدونکو، هم دا د نن ورځې پروګرام واشنگټن ټو خیبر. زه د پروګرام کوربا رحمان بندرې ساسو نه غواړم اجازه. خو تاسو دا پروګرامونه زموږ په ویب سایټ www.voanews.com هم کتلی شئ. زه د نوس غواړم اجازه، خپل خیال ساتئ.
وایس اف امریکا دیوای او ساته خبری خبرونه ده. قدمونه اوریدونکو د واشنگتن ټو خیبر د دغه حصے یا برخې ورسته اوس هم خپل ادی رپورټونو اړخته برا شو. په امریکا کې مش د احمدی ټولنی لګکې ډلی لپاره پرلپسې دوه جلا جلا جمعهتونو پرانسته شوې ده. په دغه کې یو جمعه چې دی هغه په بالټیمور ښار کې او بل د ورجینیا په وډ بریج علاقه کې پرانستل شوې ده. دغه د سوری ته په ګڼ شمیر کې امریکایي چارواکو هم د احمدی لګکې ډلې او د دوی د ټولنې سره د ملاتړ خودلو لپاره برخه اغستې ده. نور تفصیل باندې کوي وکیل خان چې په خپل دغه د سوری ته ورغلی او تاثیر باندې کوي.
دا د امریکا ورجینیا ریاست په مناسس ښار کې د احمدی مسلمانانو یو جماعت دی. د دې جماعت پرانستې لپاره د احمدیانو په وینا د هغوی خلیفہ مرزا مسرور احمد د لندن څخه راغلی. په دغه موقع نوموړي ناستو میلمنو ته خپل وینا کې د هغوی مننه وکړه او وی ویل که څه هم زیاتره میلمانه مسلمانان نه دي، خو په دې د سوره کې د هغوی لخوا برخه اغستل د دې خبرې ثبوت ورکوي چې دوی په خپل زړونو کې د نورو مذهبونو لپاره څومره ځای لري. نوموړي زیاته کړه چې په موجوده وخت کې اسلام او مسلمانان په میډیا کې په بدل شکل باندې ښودل کیږي. دی وایي چې د مسلمانانو په حیث زموږ یقین دی چې ټول انسانان برابر دي او دا چې اسلام په یو وخت کې هم د ترهګرۍ یا توندلاریتوب مرسته نه ده کړې او نه یې د تشدد حوصله افزایي کړې. نوموړی وایي چې کله هم یو مسلمان تن د ترهګرۍ پیښه کې لاس لري نو هغه تن د اسلام پر ضد کار کوي، ځکه چې دغه رقم ګامونه د اسلام د خودنې پر ضد دی. احمدیانو د دې تنظیم امریکا لپاره کامی مرستیال صدر ډاکټر نسیم رحمت الله دیوی سره په خبرو کې د دې غونډې په اړه وویل چې د دې غونډې لوی مقصد یا هدف د ورجینیا په مناسس ښار کې د جماعت پرانسته ده. نوموړي وویل چې کومه خبره دا دستوره نوره هم مهمه کوي، هغه دا چې مرزا مسرور احمد د دې جماعت د پرانستې لپاره راغلی. په موجوده وخت کې د مذهبي ورورولۍ د مهمتیا په اړه کله چې ډیبا ریډیو د ډاکټر نسیم څخه وپوښتل نو نوموړي په خپل ځواب کې څه داسې وویل: دی وایي چې احمدی ټولنه هغه ټولنه ده چې د مذهبونو ترمنځ یې خبرو اترو پیل کړي. د کال 1913 او 1914 په لومړني کالونو کې د دوی دویم خلیفہ دغه خبرو اترو پیل کړو. دی وایي چې مونږ هر یوه یا دوو نه پس خپل جماعت ته گاونډیان راولو چې پکې د نورو مذهبونو مشران هم شامل وي. هغلی نسیم په پاکستان کې د اقلیتونو خراب حالت او ژوند په اړه ډیو ریډیو ته وویل چې اقلیتونه د لومړی ورځې څخه په پاکستان کې ډیر خراب ژوند کوي.
پاکستان هیز لاز دیٹ ڈو ناٹ فیسیلیٹیٹ فریڈم.
دی وایي چې پاکستان داسې قانون لري چې پکې د مذهب او خبرو کولو ازادي نشته ده. دی وایي چې دغه وجه ده چې په پاکستان کې احمدیان خپل مذهبي هلې ځلې نشي کولی، تر دې چې خلک ته یو رقم کرکه کوي، احمدیانو سره څوک لاس هم نه ملاوهي او تر دې چې د ووټ اچولو حق هم ورته نه دی ورکړی شوی. په ورجینیا ایالت کې د دې جماعت پرانستې لپاره ځایي سیاستدانان، چارواکي، عام خلک، کاروباریان هم راغلي وو. په دغه میلمنو کې یو میلمنه جیکلین سمیت چې د مناسس خار اوسیدونکو ده، وای چې دوی د احمدیانو د خلیفہ د لیدل لپاره راغلي. نوموړی وای چې ورته د احمدی ټولنې په اړه ډېر څه معلومات نشته، نو دغه وجه ده چې دلته راغلي نور معلومات هم ترلاسه کړي. دې زیاته کړه چې څومره دا خبر ده هغوی د امن لپاره هلې ځلې کوي، د کومې چې په موجوده وخت کې ډېر ضرورت دی، او دا رقم غونډې د امن په راوستلو کې یو مهم رول لوبولی شي.
I think that's a wonderful thing. It's the best way to promote
دا وای چې دا یو خموکدا چې مونږ د یو بل سره ملو شو، یو بل پیژنو. نو موړ وای چې سمره دوی د یو بل سره خبرې اترې کوي، یو بل سره ویني، ملاقاتونه کوي، نو ترمنځ به اختلافات او مشکلات ختميږي. احمدیان چې په پاکستان کې د آئین تر مخه غیر مسلمه ګرځولې شوی، خو ډاکټر نسیم وایي چې د دوی ټولنه په امریکا کې 60,000، پاکستان کې نږدې 6 میلیونه، او په ګرد نړۍ کې د 1.6 میلیونه نه زیات غړي لري.
دا د وایس اف امریکا جوبه د کډر منوردو د خبرونه په دې برخه کې زو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې په هغه شاته پاته ایالت کې د لوبو د ودی لپاره هم حل ځلې شروع دي، او هم په دې لړ کې د کوټي شهر په منسکی په ایوب سټیډیم یا لوبغالي کې د سکواش لوبي تر سره شوی دي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کرا کوي.
لومړی ځل باندې د نړیوال سکوش مقابلات په بلوچستان کې ترسره سوله. د کوټي د ایوب سټیډیم په میدان کې د سکوش آخري مقابله د آنګ کانګ لیو او د ملایشیا ولوبغاړي نفیز وان عدنان ته د دوو په مقابله کې په درو باندې ماته ورکړله. د بلوچستان په انټرنیشنل سکوش کې څلور هیوادونو برتانیا، هانګ کانګ، ملایشیا ګډون درلودي. پر دې مهال باندې د هانګ کانګ سکوش لوبغاړي چې دغه فائنل وګټي د وویل:
I'm really happy that to be here to play the matches and I hope I can come back next.
زه ډیر خوشاله یم چې په دغه لوبه کې مدلته برخه واخستله او بیا به هم دلته راځم د دغه لوبي لپاره. تر دې لمخه د بلوچستان انټرنیشنل سکوش چمپینشپ ندیر سم ملایشا نه پیزوان او پاکستانی لوبغاړي پرهان میبوب، احسان ایاز او شاه جهان له دوو میچو څخه په یو کې بریالي شو. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو پرهان میبوب هم د سکوش په دغه لوبه کې برخه واخیسته.
زما یو سکوش فیملی نه تعلق ته آئے کہ زمان ہمارے ورلڈ چیمپئن جان شیر خان ز پاکستان ٹاپ پلیئر ہم دے وقت کے 6 ٹائم ایشین چیمپئن شپ ما گٹلے دے خپل ملک لپارا نو دا یو ڈیر خ لیگ تے اور دیکھیو انٹرنیشنل ٹاپ پلیئران ہم راغلی دی لوبے لپارا دلتا دا فرسٹ ٹائم پاکستان کے دا نغٹ لیگ کی گی کوئٹا کے گورنمنٹ تب ہم وایو چکوئٹا کے یو انٹرنیشنل سطح بانے یو لوئے میں چونکہ چاہے کہ لا تعداد انٹرنیشنل پلیئران راشی او هغه چې دلته پارټیسیپیټ وکړي. سو مونږ انتظار کوو چې دلته کوټه کې یو غټ میچ راشي. پاکستان کې یو خسته خار بلم شته چې دا غینوم کوټه ده،
او دا ډول په سیمی فائنل کې د هانګ کانګ، پاکستان، برتانیا او د ملایشیا ترمنځ له دلچسپ په مقابله ورسته په سیمی فائنل کې د هانګ کانګ لیو او د پاکستان پرهان میبوب او د ملایشیا نفیز وان عدنان ته د انګلند دی لین جیم ته ماته ورکړې و. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریڈیو ٹیلیویژن، کوٹا.
دا د وایس اف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو اوس هم په دې برخه کې تاسو سوات ته وزو چته چې د خیسته زینو سره سره د دغه ځای میوه او بیا سبزیانې هم ډیر زیات نوم لري، مشهور دي. په سوات کې د ټماټرو کرکروند په حق له اوس یو ویډیو رپورت لرو، او په دغه وخت کې د ټماټرو فصلونه چې دي هغه تیار دي او هلې ځلې کیږي چې دغه مارکیټ ته راوړل شي. نور تفصیل لري فیاض ظفر په دې ویډیو رپورت کې.
دا سواد مکه زرخیزه ده، ځکه سواد ته د میوو او د سبزیانو کور ویلې شي.
سواد کې هر قسم میوه او سبزیان کیږي، خو دې وخت کې سواد کې د ټماټرو فصل تیار دی او د سواد سره ټماټر په ارزانه بیا د هیواد د بیلابیلو برخو ته لیږلی کیږي. یو زمیندار ادبر علی وایي چې ټماټر ډیر زیات شوی دی ځکه په کم نرخ خرڅیږي.
دا جی مونږه پینډی پېښور او مینګوره د ریکارډ او گزراواری ته لیږو او په دې باندې خرچه راځي. په دې یو کارټن باندې 30 روپۍ کارټن دی او 5 روپۍ پرې پټۍ راځي، 30 روپۍ پرې کرایه راځي او 15 روپۍ پرې د دیاړي مار راځي. 80-90 روپۍ خرچه پہ خپل دا اول ته خرچیږي، په 100-150 روپۍ خرچیږي.
د باغ نه د شکول وروسته دا ټماټر د غټو په ډبو یا د پلاستیکو په تیلو کې بندول شي او څه زمیندار د سړک په غاړه دغه تیلې د خرڅ لپاره دی چې په لاره تلونکي خلک دا ټماټر اخلي. یوه تیلا یا ډبه کې 10 کیلو ټماټر وي او بیه یې تر 150 روپو نه تر 200 روپو پورې وي. یو بل زمیندار شعیب الرحمن د ټماټرو د فصل په حق لاړ دی وتوای.
پښپګم میاش کوله موږ توخم کرو او بیا په و میاش کې دا پټی ته موږ د یو پټی نه بل ته بدلو شین بوټي. اول و توخم پښپګم کې وګورو، بیا په و میاش وم تاریخ ختم تاریخ یا په 15 باندې بدلو بل ته. بیا د یو لسمه میاشتې په 20 تاریخ څوک غاری کوي، څوک په 15 کوي، څوک په 25 کوي. د زګونو زګونو پورې پرخ دی کنه پرخ چې کمز او زموږ د سیل چې دی په دې کې پرخه په قلار پرې وزینو. کدا په 12 میاشتې تواوړي نوم پرخ نه کوي.
سواد کې زیات ټماټر د بیرکوټ تحصیل کې د سواد د سند په غاړه کیږي او د سواد د سند یخ اوبول کبل د ټماټر غټ او خواګوي. د سواد د زراعت د محکمې د چارواکو د وینا تر مخې سواد کې د 15000 اکر نه زیات ځمکه د ټماټرو فصل کیږي او هر کال سواد کې 15000 میټریک ټن نه زیات ټماټر پیدا کیږي. د سواد شموزو سیمه کې هر اړخ ته د ټماټرو پټی دي. خزای خلک وای چې حکومت په دغه ځمکه کارخانه لګول غواړي او دا غو نه د ځمکې په کمه بیا او په سرکاري طاقت په زور اخلي چې لکبل به په دې سیمه کې زمیداری ختم شي. یو زمیدار رحم الله وای
ايش پته نشته سشن پورې به لګولې دي ته زمیندار سره څوک ملوشې نه تپوس کړی دی. دا داسې ځمکې ټماټر کې موږ مزدوري کوو، زموږ په ګلواړه پکې لګیو چې محنت مشقت کوو. دا ټماټر په پورا پاکستان کې خوریږي لیکن دې باندې سیشن پور لګولې ده ځمکې زموږ نه په زبردستی باندې اخلي.
سواد کې دې وخت کې ټماټر یو کیلو په 40 روپۍ میلاویږي او د سواد کې د ټماټرو فصل په ډېره شمېره کې دو لکه بله په ټول هیواد کې ټماټر ارزان دي.
د سواد ټماټر وخت چې خواږه دي او زمانه خوښه چرچا پر ټول د ټماټرو پټی دي. خو زمیندار وای چې سکل ټماټر په سواد کې په ډیر ګڼ شمیره باندې شوی دي چې لکه بلې نرخ ډیر ارزان دی. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیوا، سواد.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم.
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شي.
بيبي شيرينا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتل او اوریدل شي.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه و ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وي، موږ له وخت راکو او د دیبي خبرونه تاسو په ریډیو باندې یا په ټي وي باندې واوریدا یا وکټله. ډیره مننه کوم د دیبي خبرونه لا هم دوام لري تر 12 بجو پورې زموږ خبرونه تاسو په ریډیو باندې اوریدلی شئ. مننه کوم د خپل ټیکنیکل ټیم نه پروډوسر مون سره ارشد علي، د هغوی نه مننه کوم قربانه وګمه جالوان، ساده خپل همکار نصیر احمد کاکر صاحب اخلو ساسونه اجازه. د لا پمن